Radio.
کابل کې د سهار 5 بجې سوې. السلام علیکم. نن دوشنبه د زمري اسد د میاشتې 28 چې د 2020 کال د اگست له 10 سره سمه ده. د سهارنۍ خبري مجله ظفر با ظاهر د شمشاد دران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې ګڼ راپورونه لرو، خو د سر موضوع مو د افغان چارواکو څرګندونې دي چې وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالبانیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. پاتر پرونه ورسته معرفي کول. لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او لزن پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. او د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د اړیکو د بیا پیل تر موافقې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پیل غوښتي. د خبرونو تفصیل. افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی رئیس جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او مانورونو پر مهال وویل چې افغان پوځ د ده په خبره د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې د مقابلې توان لري.
نور تاسو به دفاع خلک نه یاستئ، موږ ستاسو بچیان ستاسو تر څنګ یو. دا تطبیقات چې د کورنیو او بهرنیو دښمنانو په وړاندې زموږ د قدرت نندارې او د پوځي تطبیقاتو په دوام کې کیږي. موږ د بولدک د شهیدانو په نوم مسامع کوو.
په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د زمري په نهمه وروسته لاغه نشسته وسوه چې پاکستاني سرتیرو پر هغو پارېدلو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د چمن سپین بولدک د دروازې د پرانستو غوښتنه کوله. په هغه نشته کې د افغان چارواکو په وینا 14 ملکي افغانان مړه او 8 نور ټپیان شول. افغان پوځیانو د ننګرهار په ګوشتې او د پکتیا په ځاځیاریو ولسوالۍ کې هم چې له پاکستان سره سرحد لري د جمعې او شنبې په ورځو پوځي نندارې او مانورونه وکړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او له ځنډ پرته بین الافغاني خبرې دي پیل کړي. هغه دا خبره د یکشنبه په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي چې زموږ ګډې هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت د څرګندونې کړي چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالبانیانو خلاصونو لږ نور هم ځنډنی سوی. ځینو بهرنیو هیوادونو لکه استرالیا او فرانسې له افغان حکومت غوښتي چې د پاتې طالب بندیانو له ډلې دي. هغه بندیان نه خوشي کوي چې د دوی عسکر وروژلې دي. ظاهرا همدا چاره د دې لامل سوی چې د 400 لنجبنو بندیانو له ډلې یوازې 80 تنه خوشي سي او وروسته لاغه دا پروسه ودرېږي. افغان حکومت ویلي چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې پراته خنډونه هواروي او په کار ده چې طالبان هم له پلمو لاس واخلي او خبرو ته چمتو سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز ویلي ملګرو ملتونو او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولېز او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. اغلی دیبورا لاینز پرون په ارګمړی کې د ځوانانو د نړیواله ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال دا خبره یاد کړه. میرمن لاینز ویلي ویاړي چې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغان ځوانانو ترڅنګ ولاړ ده. د اگست 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو ولسمشر اشرف غنی څو ورځې وروسته دورات په ارکی ولمنتله. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټیکو او تجارتي اړیکو پایل د ګڼو لویدیځو هیوادونو په ځنګړي ډول د فرانسې لخوا وستایل سو. د ملګرتیا بیا اول د فرانسې او بیا د ایران، ترکیه او ځینو نورو تون خبرګونونه هم پراولې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د فلسطین د خپلواکې ادارې له مشر محمود سره تر خبر وروسته په ټویټر لیکلی د فلسطینیانو مشر ته ویلي چې په منځني ختیځ کې سولې ته ژمن دی. د ماکرون په خبره د منځني ختیځ د لانجې عادلانه حل ته د رسیدو په هدف د خبرو بیا پایل او نړیوالو قوانینو ته درناوی لومړیتوبونه دی. له هغه اتلس کسانو څخه چې پرند امریکا د اوهایو ایالت په سینسیناتی شار کې د زور باندې وسوې څلور تنه وژل شوی دي. د خبره د سینسیناتی د پولیسو مرستیال پاول نیودیګیت نیودیګیت اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته کړی ده. هغه ویلي د جزو ژغونه په دوو ځایونو کې اورېدل شوی دي. د پولیسو په خبره لومړی د اوردراین تاریخي ودانۍ ته نږدې لږ تر لږه په لسو کسانو ډزې وسوې چې له ډلې یې دوه کسان مړه سوه. ورپسې په والنت هیلز سیمه کې هم تر یو نیم ساعته ډزې روانې وې. د پولیسو مرستیال تایید کړی چې په دواړو ځایونو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. تر اوسه نه ده معلومه چې د ډزې چا اول کړی دی. د راپورونو له مخې په سیناتی شار کې د وسلوالو نشتو ګراف د تیر کال پرتله لوړ تللی دی. او د ایتالیا حکومت د کرونا ویروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلي دي او د شپې لخوا د ماسکونو کارول جبري کړي دي. د ایتالیا د روغتیا وزیر روبرتو سپیرانزا پرون یو فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس په نن دوشنبه د ماښام له شپږو بجو په عامه ځایونو کې خلک له ماسک پرته تګ راتګ ونسي کړای. د فرمان له مخې د شپې او نڅا کلبونه هم د لنډ وخت لپاره تړل شوي دي. ایټالیا د نړۍ یو له هغو هیوادونو دی چې پکې ګڼ کسان د کورونا ویروس له کبله مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ دېرش ټیټه سلرویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلویخ ټیټه دوه ویش. جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ ټیټه نه ویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو سلویخ ټیټه دوه ویش. او مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټه شپږ ویش اسمان شین.
زموږ غلازه د رادیو اوري له ناجیه صفی څخه مو د هوا حالات اوریدل او وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وایي حکومت هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسا یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کېږي. د دوی سره په دې باندې بحث کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی.
په ننګرهار کې به مو د خپلواکۍ د یو سلو یوې کلیزې د لمانځلو لپاره پر تیاریانو خبر کړو. د ننګرهار د والیوان عطاالله خوږیانی وایي
سږ کال هڅه کېږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډېرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي.
په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد څه باندې 200,000 اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راوتلي چې د مخالفینو بې ساري شمېر یې جوړ کړ. د ژوند رنګونه هم په دې مچله کې اورېدلای سي. د خبر د خبرونی د سر موضوع د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هڅه کوي هغه هیوادونه قانع کړي چې د ځینو طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې خندونه به هوار سي او بین الافغاني خبرې به ژر پیل سي. استرالیا او فرانسې د پاته 300 تنو طالب بندیانو له خلاصون سره ځکه مخالفت کړی چې د دوی په خبره د دوی عسکر وروژلي دي. سفیر الله استانګزي په دې اړه راپور چمتو کړی.
د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې یو نوې معنی رامنځته شوې چې حکومت وایي د حل په لټه کې ده. فرانسې او استرالیا له امریکا او افغان حکومت غوښتي هغه طالب زندانیان خوشې نه کړي چې د دوی عسکري وروژلي دي. د یادو هیوادونو اندېښنو او ټینګار ظاهرا افغان حکومت د 400 لانجمنو طالب بندیانو د خلاصون په پروسه کې ټاکنه کړې. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې د ځینو بهرنیو هیوادونو د ملاحظاتو په سبب د بندیانو د خلاصون بهیر لزان سره مخ شوه. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی بیا ازادي راډیو ته ویل د بین الافغانی خبرو د پیل په وړاندې د اوسنی خنډ د حل لپاره هڅه کیږي.
د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کیږي. د دوی سره په دې باندې بحث کیږي چې دا د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
خغلی فضلی وویل دوشنبه بعد طالب بندیانو د خلاصون پروسه لسره ونیول شي او تمه ده یو شمیر بندیان چې د شمیر ونه خود خوشی شي. هغه وویل د افغان دولت د مذاکره کوونکي ټیم اکثر غړو د قطر ویزې ترلاسه کړي او پوره چمتووالی لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د فرانسوي ادباو وژونکي د دوی په خبره ترهګر بندیان باید خوشی نه شي او دا چې دا بندیان د خلاصېدونکو په لیست کې دي دوی اندېښمن کړي. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هم تېره اونۍ وویل د دریو استرالیایي سرتیرو د وژونکي بندي حکمت الله له خوشي کولو سره کلک مخالفت لري او دا موضوع یې له امریکا سره شریکه کړي چې دغه بندي د خلاصون مخه ونیسي. حکمت الله چې د افغان پوځ په لیکو کې و په 2012 کال کې درې استرالیایي سرتیري په ډزو وژلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني تېره اونۍ د امریکا د بهرنیو اړیکو له شورا سره په یوه آنلاین غونډه کې ویلي وو د استرالیا په دې غوښتنه غور کوي. موږ د آسټرالیانو په غوښتنه باندې تمرکز لرو. د قربانیانو له فامیل سره غمشریکي ښیو او ما کلونه مخکې ورسره خبرې کړې وې. دا یو ناوړه عمل و او ګورو چې څنګه یې حل کولی شو. د شخړو د هواري او سولې د مطالعاتو متخصص مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل د بین الافغاني خبرو د پیل اوسنۍ معنی باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي.
فکر کوم ضرورت برای
اوس ډیپلوماتیکو اړیکو او بحثونو ته اړتیا ده. په دې برخه کې لازمه ده چې د امریکا حکومت او د افغانستان حکومت د فرانسې له حکومت سره تیرې تجربې ته په کتو په تماس کې شي او دا په ټپه ولاړ حالت چې رامنځته شوی ده هوار کړي.
یک جنجال کې صورت گرفته ایر از بین ببرند.
فرانسې یو وخت د حزب اسلامي د ځینو بندیانو له خلاصون او له تور لسه د ګلبدین حکمتیار د نوم د لری کولو په وړاندې هم مخالفت درلود. طالبانو د خپلو 400 بندیانو په خلاصون وار وار ټینګار کړی او وروستۍ ځلې پرون د ولسمشر اشرف غني هغه خبرې رد کړې چې ویلي وو دغه 400 بندیان د نړۍ امنیت ته ګواښ دي. دې ډلې ویلي همدا چې پاتې طالب بندیان خوشی شي بین الافغاني خبرې کوي.
د پاتې طالبانو د خلاصون پروسه به له سره پیل سي څو بین الافغاني خبرو ته لار هواره سي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلي د خبره بیګا ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وکړه. دا وروسته لاغه چې د راپورونو پر اساس د فرانسې او استرالیا تر ټینګار وروسته د لانجمنو طالبانو د خلاصون پروسه ځنډنې سوې ده. صفي الله ستانکسي له ښاغلي فضلي سره مرکه کړې او دا پوښتنه یې ورڅخه کړې چې حکومت څنګه اوسنۍ په ټپه ولاړ حالت ماتولی سي.
تیر دوی ورځې مخکې هم ماتیا کس د طالبانو بندیان د مختلفو مابسون آزاد شول. نو د دوشنبه په ورځ به هم دغه نړۍ انشاءالله ادامه لري. خو تعداد یې اوس نشو ویلی چې 50 کسه شیر کسه څنګه چې تعهد شوی و او همدغسې ولسمشر فرمان ورکړی و هغه به عملي کیږي. او د دې سره د مذاکراتي پلاوي تقریبا د اکثریت غړو ویزې هم تکمیل شوي دي. هغه هم خل آمدګي نیسي بین الافغاني مذاکرات ته انشاءالله په دې کې ستونزه نشته.
استرالیا صدر اعظم ویلي وو چې ځینو طالبانو زموږ درې عسکر وژلي دي. همدارنګ فرانسې بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو له دغو ټولو سره سره او اخوا ولسمشر هم ویلي وو چې د استرالیا په خبرو باندې بغاور کیږي. یعنی فکر نه کوي دا د کومه معنی ایجاد کړي د حکومت تصمیم ټاکنه کوي که څنګه؟
د دې ټولو بندیانو د سیم مخکې مخکې د افغانستان د حکومت د خواسته یعنی خصوصا د قضایي ارګانونو د خواسته څېړل شوي وه. تاسو معلومه ده چې دا په جنګ کې نیول شوي د جنګي اسیران دي. نو خامخا په جنګ دا شان راځي هم بهرني عسکر وژل شوي دي هم افغانان وژل شوي دي. خو بالاخره پرېکړه په دې سوې ده چې تر بندیان به خلاصېږي بین الافغاني مذاکرات به شروع شي. د بعضې هیوادونو لکه فرانسه یا همداسې استرلیا یا ناروی نور هغه هیوادونو د دوی په بحث باندې به غور کیږي. د دوی سره په دې باندې بحث کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره یو غټ قیمت دی او دغه قیمت ورکول پکار دی چې بالاخره موږ بین الافغاني مذاکرات ورسېږو او د یو دایمي سولې لپاره هغه تیږه کښېږدو چې واقعا هم د افغانانو ورته ضرورت وي.
د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا ځینې خاص معنی خو نشته؟ ځکه چې باید په 13 باندې د تاسو د تیرو خبرو په اساس باندې پیل شوی وای دغه خبرې.
بالکل موږ ویلي وو چې 13 او 14 د اګست پورې به امیدواري زیاته وه چې خبرې شروع شي. خو لکه مخکې چې تاسو ته وویل چې دا یو ډېره غټه پروسه ده او درنه پروسه ده. وخت نا وخت دغه وړې وړې ستونزې منځته راځي. خو زموږ اراده هم دا شی ده چې بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته ځو او خپل تعهد به پوره کړو. او د طالبان څخه هم غوښتنه ده چې په دې کې نور باندې را پیدا کړي د کډر پلاپم دا ته انتظار چې جر د یره بین افغاني مذاکرات شروع شي او بل اخره موږ یو دایمي سولې ته ورسیږو.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی وو.
آزادي رادیو لوونه ترو
سمجه خلاص آزادي رادیو ری درنو دوستانو د خبرونی په پاته برخه کې نور راپورونه هم درته لرو. خو اوس په نړیوالو ورځپاڼو ته ورسو چې سلام محمد صالح کتن ورته کړی ده.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین په خپل پرونی غنی کې د سولې د بین الافغاني مذاکرو پر برخلیک او د حکومت د مرکزی هیات د غړي فوزیه کوفي پر ټپی کې د لیکنه خبره کړې ده. فوزیه کوفي تیر جمعه د پروان کابل پر لار په کلکان سیمه کې د ناڅرګندو کسانو په ډزو برسیرنه ټپی سو. د ورځپاڼې په لیکنه فوزیه کوفي د حکومت د یویش کسیز مرکزی هیات غړي د چیلې طالبانو سره به د سولې پر روانو بین الافغاني مذاکرو کې برخه اخلي. د لیکوال په باور که څه هم وسلولو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګې اړوندو وسلولو پر دولتي اشخاصو خپلو حملو ته دوام ورکړی، خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي چې پر فوزیه کوفي په حمله کې د دوی ډله لاس نه لري. د ګارډین په لیکنه د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان د دې پیښې په اړه د پولیسو د تحقیقاتو خبره کړې، خو د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. په لیکنې کې د طالبانو او امریکا موافقې ته هم اشاره شوې چې له مخې له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو وتلو د غرض د طالبانو او حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابرېږي. هندي رسنۍ بزنس ورلد د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د پاکستاني افراطي ډلې لشکرې طیبه د 15 غړیو د وژل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې چې په وینا یې د دې ډلې دوه مهم قومندانان هم په وژل سو کې شامل دي. د هندي خبرونې د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې دا پاکستانی وسلوال د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره په نښته کې د یک شنبه په شپه وژل سوي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د لشکرې طیبه د وژل سو قومندانانو نومونه پاچا خان او اختر بلل سوي دي. د خبرونې په وینا د لشکرې طیبه ډلې دا وسلوال چې په دانګام کې ځای پر ځای سوي وو پر افغان امنیتي پوستو بریدونه پلانول. پاکستان سمدلاسه د دغو ادعاو په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. ملګرو ملتونو په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر شپږو زرو زیات پاکستاني وسلوال فعال دي.
زموږ خلاصه د رادیو اوري. په ننګرهار کې ډیری خلک د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې میکلیزې د لمانځنې په چمتووالي بوخت دي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28مه ده لا وخت پاتې دی، خو د ننګرهار ګڼ شمېر اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره له نیول سوي چمتووالي ننداره کوي. نور حال د سهرګل امیرزی په راپور کې.
په ټول افغانستان کې خو په ځانګړي ډول ننګرهار کې په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د لمانځنې دود مخ په ډیریدو ده او ځایي خلک یې په خوښۍ او وطنونو لمانځي. که څه هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ چې د زمري میاشتې 28مه ده لا دوه ورځې پاتې دي، خو د ننګرهار ځینې اوسېدونکي سر له اوسه جلال آباد ښار ته راځي او د دغې ورځې لپاره د نیول شوي چمتووالي ننداره کوي.
زه احسان الله پاچا د کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه ورځ چې کوم دی په کال کې یوه دفعه راځي او باید دغه ورځ زموږ نه همداسې تېره نه شي. دغه ورځ باید موږ تاسو ټول ولمانځو، هر یو په خپل ګاډي باندې او یو بیرغ، دا په ځان باندې یو فرض وګرځوئ. د دې له خاطره چې موږ خپل وطن سره یوه ډېره زیاته مینه، دومره مینه لکه یو ماشوم چې د خپلې مور سره دومره مینه لري، همدغومره مینه، یوه لیونۍ مینه باید ټول ځوانان د دغه وطن سره د دغه بیرغ سره ولري.
دا په داسې حال کې د چیلې تیرو دوه ورځو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د منځل لپاره د جلال آباد ښار یو شمېر لوی واټونه، څلور لارې او ځینې تفریح ځایونه د افغانستان په ملي بیرغونو پوښل شوي او رنګه ګروپونه او د شاه غازی امان الله خان انځورونه پکې نصب شوي دي. بلخوا د جلال آباد ښار یو تن هټیوال چې په دغه ښار کې د افغانستان له ملي بیرغ جوړ شوي لباسونه او ځینې نور توکي پلوري وایي چې سږ کال هم لکه د تیرو کلونو په څیر بازار تود دی.
زما نوم فضل حق دی. نو سدل الحمدلله موږ څنګه حالات ګورو کنه، ماشاءالله موږ مشران ګورو، کشران ګورو، واړه غټان ګورو، ټول د وطن د مینې له احساسه کنه. لگیا دی را روان دی وطن د بیرغ نه جوړ شوی تسبیح اخلي د زندون اخلي کنه
خپل خوا د ننګرهار ولایتي مسولین هم وایي چې د دغې ورځې د خین منځنې لپاره تیاریاں روانې دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
سکال هڅه کیږي چې د نورو کلونو په توپیر سره دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځل شي. همدا مهال د جلال آباد ښار په نهګون ناحیو کې او د ولایت په دوه ویشت ولسوالیو کې د په ملي بیرغ د سیمو پوښل او بیرغ پورته کول، همدارز د شاه غازی امان الله خان د کښونو زړول او د غازی امان الله خان
د زمری اتی اجتماع د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اعلان ورځ ده چې له نن څخه پوره یو سل یو کال وړاندې امان الله خان له انګریزانو څخه د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته وکړ.
ورځو تخار ولایت په تخار کې د ځنګلونو د وهلو اندېښنې زیاتې سوې دي. سیمه ییز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو له لورې طبیعي ځنګلونه وهل کیږي. دغه معترضان وایي په وار وار یې دغه ستونزه د تخار له چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه ورته پام نه دی سوی. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبي ځنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسېدونکي وایي چې د طبي ځنګلونو په وهلو کې سیمه ییز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د ځنګلونو په وهلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 60% طبي ځنګلونه وهل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبي ځنګلونو وهلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د ځنګلونو د وهلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګي قلعه ولسوالۍ اوسېدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تزایو کې تقریبا 80% جنګل لمنځه تللی دی په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره جنګلونه خراب کړل، بلې خوا څخه چون هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه ځنګلونه را ایسار کړي دي. ټول ځنګلونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړله.
د طبي ځنګلونو وهلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د ځنګلونو د وهلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي ځنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي دوه میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګي قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته راوګرځوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یوه نړیواله موضوع. د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. پرونۍ مظاهره چې ترسره کوونکو یې د ګډونوالو شمیر 2,00,000 بللی د بیلاروس په تاریخ کې بېساری بلل سوی دی. خلک د ولسمشر په توګه د الکساندر لوکاشینکا له بیا ځلې انتخابېدو سره مخالفت لري. سفی الله ستانکزي په دې اړه راپور چمتو کړی چې د مظاهرو په غږ پیلېږي.
د مینسک ښار عمومي او اصلي واټونه له مظاهرچیانو ډک وو. یک شنبه په پراخو مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر 2,00,000 تنه ښودل شوی، هغه څه چې د بیلاروس په تاریخ کې بېساری بلل کیږي. ټولو په یوه خوله له واکه د الکساندر لوکاشینکا په ګوښه تلو ټینګار کاوه. الکساندر لوکاشینکا له 1994 کال راهیسې د بیلاروس ولسمشر دی او وروستی وار یې
د اګست په نهمه د دغه هیواد ولسمشری ټاکنې په اکثریت وګټلې. د لوکاشینکا دی بریا خلک او د هغه مخالفانو پارول او له هماغه اول ورځو یې دا د څه باندې یوه اونۍ مظاهرې روانې کړي. پرونۍ پراخې مظاهرې ته د بلاروس د مخالف ګوند مشرې ماریا کلاشیناکوا چې له ډېر وخت د ولسمشر لوکاشینکا د بې واک کېدو په لټه کې ده خبرې وکړې.
په شپږو ویشتو کلونو کې اول وار دی چې موږ او تاسو حس کوو یو آزاد اروپایي ملت یو. په ګډه به موږ بریالی شو. زموږ غوښتنه دا ده چې پخوانی ولسمشر باید استعفا وکړي.
د الکساندر لوکاشینکا په دوره کې هیڅ ټاکنې شفافه نه دي بلل شوې. د اګست د نهمې په ټاکنو کې وروسته له هغه چې لوکاشینکا په اکثرو رایو بریالی اعلان شو، سیاله سویتلانا تخانوفسکایا وویل په اصل کې انتخابات دی ګټلي، خو لوکاشینکا په درغلیو ځان ولسمشر کړ. هغې ځان لیتوانیا ته ورسوه او له همغه ځایه یې په خپلو خلکو غږ وکړ چې پراخې مظاهرې وکړي. اخو د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون خپلو پلویانو ته وویل د ناټو ټانکونه بلاروس ته نږدې درول شوي او غواړي دغه هیواد له سره ټاکنې وکړي، هغه کار چې دی به اجازه ورنه کړي. ګرانو ملګرو، ما دلته نه یې راغوښتي چې له ما دفاع وکړي. تاسو په 15 کلونو کې اول وار د خپل هیواد، د خپلې خپلواکۍ، خپلو کورنیو، د ژوند ملګرو، خویندو او بچیانو لپاره دلته راغلي. ناټو د لوکاشینکا ادعاوي چې ګواکې دا تړون پوځي مداخلې نیت لري او یا د بلاروس په سرحدونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي رد کړه. اخو د روسیې جمهوري ریاست کرملین ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل بلاروسي سیال الکساندر لوکاشینکا سره ټلیفوني غږېدلی او ورته ویلي دي چې روسیا حاضره ده که بلاروس له بهرني فشار سره مخ وي د پوځي تړون په اساس مرسته ورسره وکړي. دا د پوتین او لوکاشینکا دویمه ټلیفوني اړیکه وه چې په وروستیو څو ورځو کې نیولې. د لوکاشینکا د بیا ټاکل کېدو په غبرګون په پراخو مظاهرو کې شاوخوا 10 تنه نیول شوي، سلګونه مظاهرچیان ټپیان شوي او د پولیسو لخوا د زور زیاتي په نتیجه کې لږ تر لږه 2 مظاهرچیان وژل شوي هم دي. کوم مظاهرچیان چې بیرته راخوشي شوي هم دي په بند کې د پولیسو له بد چلند او وهل ټکولو شکایت لري. نړیوال ټولنې په تیره بیا اروپایي ټولنې د بلاروس په وضعیت باندې تیره جمعه فوقلاده غونډه جوړه کړه او ټینګار یې وکړ چې د بلاروس په چارواکو بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پولند ته په سفر کې له بلاروس غوښتي چې له مدني ټولنو او خلکو سره د تعامل وکړي.
افغان پوځیانو پرون د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه هوایي او ځمکني پوځي تمرینونه وکړل. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا د دغو پوځي تمریناتو او منورونو پر مهال ویل چې افغان پوځ د دې په خبره د کورنۍ او بهرنیو دښمنانو پر وړاندې د مقابلې وړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي ټول شکل اړخونه دي د پرتو مسلو حل یقیني او لزند پرته دي بین الافغاني خبري پیل کړي. هغه دا خبره د یک شنبه پر ورځ ناوخته په یو ټویټ کې کړې ده. قریشی لیکلي زموږ ګډه هڅې د افغان سولې پروسه چټکه کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داسې وخت دا څرګندونه کړې چې د سولې خبرو پر وړاندې وروستی خنډ چې د طالبانو خلاصون وو لږ نور هم ځنډنې سوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینس ویلي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د ځوانانو ترڅنګ ده او د سولې او پرمختللي افغانستان د اهدافو په ترلاسه کولو کې ورسره مرسته کوي. د اسرائیل او متحده عربی اماراتو د اړیکو د بیا پایل تر موافقه وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په منځني ختیځ کې د سولې د خبرو پایل غوښتي او د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر یو وار بیا د نڅا کلبونه تړلي او د شپې له خوا د ماسکونو کارول جبري کړی دي.
دا ژوند رنگونه
السلام علیکم، نوم دې څه ده؟
بختیار.
بختیار د څو کلوې؟
شپاړس.
شپاړس کلوې څونه وخت کیږي چې دغلته دغه خوراکي توکي خرڅي؟
څلور کاله.
دلته څه خرڅي؟
سموسا او برگر.
پورس کی څونه خرڅي؟ څونه سموسا او څونه برگر به خرڅوي؟
300 دانه سموسی یا 200 دانه برگر.
ها، دا سموسی خپل پخې؟
او
د سمبوسو په خول دي چیرته زده کړی؟
بیمارو کې، کارخانه کې ده.
ته پوهیږي چې د دې په منځ کې څه لویږي؟ لږ غونډې راته ویلی شي؟
کچالو لیږي او مساله ده. گشنیج ده نور واس
دغه سمبوسی چې په خوي به د خپل خوخي خپل کله خوري
او هر ورځ خل
تو خو ډنګر یې کنه سمبوسی خو خلک چاغې څنګه نه چخښوي
تاثیر اول
درته وای چې په ورځ کې 2 روپۍ لدی لري ګټي
2500 3000
بیا په کورنۍ کې څونه غړي استي
اتنه پر
تنه پر اتنه فرو کې یوازې تا کار کوي بیا مو د کور مصارف پوره کیږي
او نو درې سوا خو مصرف د کور ټول
دغه کار تر څنګ مکتب دی ویلې دی مکتب ته ځي
او تر نه هم سم پتلې ما
نور نه ځي
نه نه اوس باندې نه ما
که مکتبونه شروع شي بیا ورځي
او
غواړي چې ایوا فاکولټه وای یو ښه فاکولټه
ولې نه کاش کې وشي چې وی وای
کورنۍ څنګه کورنۍ دغه کار ته ډیر تشویق کوي کا درس ویل ته
درس ویل ته تشویق کوي دغه ته څوک هغه کوي تشویق
څوم نمرې په سنف کې
نه هم
سمه ده ډیره زیاته مننه خیر سي
والله خدای خیر